فرشتن نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو زودی هستین. برنامه بعدی را به میزبانی عصمت الله ساروان میشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوساری رادیو د سهار د اتو بجو د یو ساعت خبرونه تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کی به واوري د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی.
د سپین بولډک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولډک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په 1 ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7-15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د پکتیا د سقوط شویو ولسوالیو اوسیدونکو وایي اختر یې له خوښیو خالي وو او خلکو میلې ونه کړې.
په پکا دومره دی چې دا په تیر په پرتله 30 خلک دي چې څلور شوګي 30 خلک نه دي راغلي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشلې. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړې او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر 100 ډیر کسان مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړ چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړ چې بریټ کوونکې له سیمې تښتیدلی او د پیشې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان شهر د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمنی نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاوښتې ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایت ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي وو چې په ترڅ کې شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشحاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینی او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکل اړخونه غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر ارخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وای سرګی شویکو او شیر علی میرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیه او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو له کبله د مړینو شمیر 115 تنو ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو له کبله د ورسیو تورزو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شهر ته نږدې د ځمکې د شویدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیر ملري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنو د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو ته راووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالي ده په لاریونونو لاس پورې کړ. او د راپورونو له مخې په یوه وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوڅمیشت سیمه کې شوې خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایراني رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري. اته بجه او اته دقیقې دي. زموږ شخله آزادی رادیو څخه اوري. ستاسو د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه اسمت ساروان یم او تخنیکی چاري سید عبدالقادر جلالوف پر مخ بیایي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړې شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د وروستي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د $30 میلیون مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د $30 میلیون د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل د مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي رسیدلي. ښاغلي باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا د مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو د زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده
دام رستی چه آمریکا حکومت اجمنه کرده د کرونا یو به ځای سویو د لمړنیو اړتیاو د رفقولو پر چاره به ولګول سي د دې لپاره چې لښت لږه د کرونا یو به ځای سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو موږ به لدیم راستو کار وخلو څو په هیواد کې د وی انساني فاجې مخه ونیسو
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو لمخې پر روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځای شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبر پاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې ښاغلي بایډن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکونکو د خپلوانو پر وژلو اندیښنه شوډلې ده. د ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات دی وشي او دوی په سپین بولدک څوک وژل شوي نه دي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پرې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډېرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي، غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسیون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل سوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل جنګیالیو د خاشه ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ایز کمیډین د جمعې په ورځ په ډز وزلای دی. همدارنګه څو سیمه ایزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کرونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. په دې موضوع دا راپور واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 17 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوې د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دې په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړ چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو، پوهنې، لوړ زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 17 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 17 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنیو رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه
اوس هم د کرونا ناروغي یو ستر ګواښ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت، د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معرف محترم وزارت او د سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده، د طرح مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي. ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازا پاتمه په 14 کې د 2 لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه.
روختیا نړیوال سازمان سوایی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات ډین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د ده په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه مخالفت کوي. خبرونه د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوې چې دا وضعیت شایي نور هم کړکېچن شي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خبرونې د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګ مشران هیله من دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. اوټلوک خبرونه د راپور بله برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2000 کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څانګې د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنګیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
په پام کې ده چې د عراق صدر اعظم له خپل هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره وغږیږي. مصطفی الکاظمی به د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی به د دوشنبه پر ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمی حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري خو الکاظمی د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د دیره 2500 امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطی ډلې چې د حشد شابی د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړې دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې که له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدر اعظم الکاظمی د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراقه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوی په 2011 کال کې عراق د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه په عراق کې ډیر ناوړه اثرات پر ځای پریښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډیرې چټکۍ سره د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبریا ژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوی ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. او صدر اعظم الکاظمي باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږنی اختر یې له خوشحالیو خالي و او ډېر شمېر خلکو پرته له دې چې د لیدو وړ سیمو ته لاړ شي د اختر ورځې په خپلو کورونو کې تیرې کړې. اریوب ځاځي د پکتیا یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې هر کال زرګونه خلک د لیدو او ساتیرې لپاره ورزی، خو په دې اختر کې لیدونکو خورا کم بو. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نه سقوط شوی ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دی او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د یو ای سګنی اختر یې کمرنګ وو او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهد وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنی لوی اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمېر خورا کم وو. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د سیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی، دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی. کنه خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک یې چا سره غراس نه وایي. خو پکا دومره دی چې دا په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیګونه پخوي او میلا کوي او ساتیري کوي او بیرته ځي. خو هغه درې حصې خلک چې دي په څلور حصو کې درې حصې خلک نه دي روغلي.
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښایي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح وو، خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځایي چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوې. د پکتیا د نه سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وای افغان دولت ته د یادو ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګ وای د ټولو هغو سیمو د بیانیولو پلانونه بشپړ شوي چې د محل د وسلوالو طالبانو په واک دي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. دای وای خلکو په پوره خوشحالی لستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شپې ونمنځلې. خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دای وای د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
تاندی تانگی دا پروگرام پا همدیخ پروانه که وابرید.